شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوروم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د هرات په ګمرو کې د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور لګېدلې دی. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسېدلې دي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپله د ګمرک مسؤلینو د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګېدلې، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. څلور کاله مخکې د اسلام قلعه په ګمرک کې د اور لګېدو له امله شاوخوا 1500 ټانکره چې د سون مواد پکې وو وسوسېدل او په میلیونونو ډالر زیان یې واړاوه. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلورویشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځله. د دې کال درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ته ننوتي وو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم هم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي، خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته بیرغونه ورکوي او هڅوي او مجبوره کوي چې دا رسول منځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي نن وویل چې د کیف ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی او دوی د ورځې له پیل راهیسې په بیلو لوریو له یو څخه تر دوه کیلومتره وړاندې تللي دي. په یوه ویډیو کې چې د هغه په ټلګرام اکاونټ کې خپره شوې، پکې زلینسکي د خپل لوړپوړي قومندان الکساندر سیرسکي سره خبرې کوي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي اوکراینی ځواکونو د چهارشنبې په ورځ له پولیس څخه د تیری پر مهال سل روسي جنگي بندیان نیولې دي. تاکل شوې ده چې د فلسطیني اداري مشر محمود عباس نن د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري. په داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هڅې کیږي د لیدنه کتنه ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته به ترهګر ډلې په توګه پیشني. په پام کې ده چې ښاغلی عباس او ولسمشر اردوغان نن مازدیګر سره غونډه وکړي. محمود عباس پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د منځني ختیځ د پیښو په تړاو خبرې کړې وې. دا خبرونه دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له بهرنیو وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمې مرستې وکړي لکه څرنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت څخه خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څرنګه چې په اشغال کې همکاري کوله او پرمختګ کې همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی د سرګندونې نن د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د جشن پر مهال وکړي. د همدې ورځې په تړاو نور مطالب هم لرو. دا به هم واوري چې د پاکستان د پوځ مشر نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت له افغان طالبانو وغوښتل چې له تحریک طالبان پاکستان له همکارۍ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د همکاري وکړي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ درې مکلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو نن د بری ورځ وبلله او ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی توپ د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بلخو د تیر جمهوریت حکومت یو شمیر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تصدیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځې په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه اتری اخیستي او افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړای دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوزی پریډ تر سره سو. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لوري یې پر سر $10 million جایزه ټاکل شوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د دې نه ازادي وخت خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي، یو ښه فرصت نور ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې په اشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی مرد لکوانڈی ہی وادونو سخا دا افغان کڑوالو دو قربتوب لی عملہ مننہ کبھی او تم لری چپ کوانڈی ہی وادونو کی دا افغان کڑوالو پر وڑان دے ناسم چلن زور زیادہی او تو دخلوالای پایت ورسی.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی د خبرې داسې وخت کوي چې له 13 ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په 13 کلونو کې د دوه د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خلدې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لوري له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منصوبین دې هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لوري پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهرباني تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د درېمې کلیزې په خبره کړې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلی لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثر عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت په 13 کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ونیو او د سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال لمخې چې د اسد یزمری چلی دېست مدن مانځي سکل دا ورځ د اگست د 14 سره برابر شوې ده.
طالبانو نن په کابل لا ولایتونو کې د خپل واکمنۍ د دریم کال جشن ولمنځه. نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ هم ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر د دې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي. جنرال منیر وویل هیواد لخپل گاونډي افغانستان سره شی اړیکې خوړي. جزئیات له فرشته صاحب څخه.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال آسم منیر وایي افغانستان کې د طالبان حکومت باید د خپل گاونډي او ورور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان رسپانې د راپور مخې خاغلی منیر دغه څرګندونې پرون د اگست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پوځي رسمي گذشت کې د وینا پر مهال وکړې. یاد غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد د لویدیځو پولو او د پاکستان پاکستان د بلوچستان ایالت د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاتره کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. پاکستان څو وارې ادا کړې چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبانو حکومت د اسلام آباد او د پاکستاني طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو ترمنځ منځګړیتوب کړی و چې په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو، خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستاني طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پوز لوی درسیس په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي وو دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپل قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې او ځایي طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې. په دې نښته کې درې تنه هم وژل شوي دي. د تورخم لویه لاره اوسمهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
د پاکستان د پوز د مشر جنرال اسیم منیر سرګندونه چې نن د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وکړي د فرشته صحاق پر راپور کې ووري دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د بشری حقوقو د سر سازمان وی د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه په افغانستان کې د بشری حقوقو د کلکېچ یو تریخ حقیقت دی. په ورته وخت کې هغه افغان میرمن یا اونجونې چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کور ناستې دی وی په افغانستان کې روان وضعیت له بشری حقوقو څخه شکاره سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنېدو د دریو میکلیزې په را رسیدو سره د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای دا ورځ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د کړکیچ ترخه یادونه ده. یاد سازمان پرون سه شنبه د اګست په 13 د شپې نه وخته په خپل ایکس پانل لیکلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل لري باید دوی ته یادونه وکړي چې د ښځو، نجونو او د افغانستان د ټولو خلکو د حقونو نقص له نړیوالو قوانینو د افغانستان سرغړونه ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو ښکاره سرغړونه روانه ده. د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو څخه بې برخې دوه نجونو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د بشری حقوقو د سر سازمان همدارس د دې سازمان د افغانستان برخې تیرونکو فرشته پسیل قوله لیکلي تمیل کوونکو باید په افغانستان کې بشری بحران لپاره د پایدار حل لارو درامینځته کول او اړمنو کسانو ته د رسیدو په موخه مرستې برابرې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د ډیری هغو کورنیو اقتصادي وضعیت کړکېچن دی کوم چې میرمنو یې سرپرستی پر غاړه درلوده. د خپلې کورنۍ سرپرسته یوه افغانه میرمن چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او اوس په کور ناسته ده د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دا میرمن په داسې حال کې د خپل اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیه پرې کوي. د لوګې پر وړاندې د عمل سازمان یا ای سی ایف، د پاملرنې نړیوال سازمان یا کیر، د ډنمارک د کډوالو شورا یا ډی آر سی، د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې یا آی آر ډبلیو، د ناروې د کډوالو شورا یا این آر سی، خلک یا پیپل ان نیډ یا پی آی این، او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامداره ملاتړ او ښکېلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. دوی ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یوه تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. سبا د اګست په 15مه نېټه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي. په دې درېو کلونو کې د دوی حکومت د بېلابېلو محدودیتونو په پلي کولو سره د افغانانو په ځانګړې توګه د میرمنو او ښځو ژوند اغېزمن کړی.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
د طالبانو حکومت وی د هغو تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار مودې د دوه نورو کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري. په افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 15 کاله دی او یاد چې یو چا باید 40 کاله کاری موده بشپړه کړې وي. تقاعد ته نږدې کارمندان وای غواړي کار ته دوام ورکړي، ځکه د دوی په خبره که په کور کې کښېني او تقاعد حقوق ترلاسه نه کړي ژوند به ورته ستونزمن شي. بلخوا د تیرو دولتي ادارو هغه کارکوونکي چې له دریو کلونو راهیسې تقاعد نه دی ترلاسه کړی وای چې په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکي څانګو د هغو کارکوونکو د خدمت موده به د دو کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کارکولو توان لري او نه غواړي چې په کور کېني. د کابل دی وخونځي خوونکې یلدا ازادي رادیو ته وویل
زنه غړم چې متقاعده سم، ځکه د کور ټول مسولیت پر ما دی. زما کور کرایي دی، اقتصاد می خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پریکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د درې کلن معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې مونږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپله زه مریضي ما د مریضیا پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
زمونږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرچ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو کارکون کولم ټول ته سلام نوایم د غدرې کال چې طالبان راغلي دي په افغانستان کې شاه امنیت ده خو یو خبر دا ده چې بیروزګاری ډیره ده خلک ډیر ده بیروزګاری سره مخ دي کاروبار نشه د تاریاکو د بند سول خلک کاروبار نه لري او په یو شته دي تقریبا پر 200 300 متره او بده خلک د ډیر سره مخ دي د مساکله او د هلمند د منځ کې خلک او یو دغه دغه چې کاروبار نشته کاروبار ډیر ټپ ولاړ دي مسلمانان ډیر سره په تکلیف دي ځاسره
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته طالبان ول انتخاباتو ډاریږي اوس واک دوی په لاس کې دي وزارتونو دوی په لاس کې دي والیان دوی په لاس کې دي ولسوالان دوی دي راځي چې صندوق د کیک دي انتخابات خلکو اجازه ورکړي چې خپل رائے وکاروي هر چا چې ویوړل نر په شان د حکومت دی وکی که دوی ویوړل خپل حکومت وکی قبول چا ویوړل بس حکومت دی وکی دی باندې هونی کیږي اوس درې کال وشو تلون کار روان کیږي هیڅ سیوا رسمي نه پیژني فقر او قربت کوم حالات ته رسیدلې دي والله چې ور دی باندې نه کیږي نور ولس به تر کومه د وزغمي مشکلات نور
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 1216 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غو راپورونه متن تاسو ولوستلئ شئ چې څلور ساعته په ورځ او شپه کې د ازادي راډیو لاري خبري شي همدارس د ازادي راډیو ډاٹ کام او ویب پاڼه کې تاسو دا هغه مرکه اوریدل شئ چې د ورځې په ترڅ کې ازادي راډیو خبروي او زموږونیس پروګرامونه هم پدې پانه کې تاسو تر لاسه کولای شئ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک په ځانګړي توګه شون کې او د شونځي او ستکون کې ادعا کوي چې د طالبان حکومت دوی ته ویل دي چې د دوی د حکومت درې مکلیزه د منځلو په مراسمو کې به خامخا غډون کوي دوی دا ادعا هم کوي چې په شونځي او د قانونو کې د طالبانو د بیرغونو جوړولو ته مجبور شوی دي په دې اړه راپور لرو
په دغه خونځي هم د بیرغ لګول او د دوی د وینا او د غشان بندیزونه او یا سختي وي خطونه هم راتل
دا د خوست ولایت په خونځي کې خون کوي دی وایي چې طالب چارواکو په جبري ډول د خونځي د کوون کې خون کیر کړی چې د طالبانو د حکومت د دریمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي د په خبره په خوست خار کې په خونځي او دکانونو کې د طالبانو د حکومت بیرغ زړول هم اجباري شوی وو
د غدې بیرغونو مسله هم وه یعنی په ټول خار کې په جبر او زور په ګواخ باندې دا غوښتنه وشوه په کلیو کې چې نه ته دم د دوی هم نظر نه خو ګواخ ورته وکړ چې دکانونو باندې کې په ټول دکانونو مزموږ بیرغ راونه زړو نو لمجبورې په ډیرو دکانونو ته دوی بیرغ زړول شوی او سرګړونکو دکانونو بند شوی دي
د غزنی ولایت د یو شمیر خوندزیو مسولین هم ورته ادعا کوي د غزنی ولایت د وخوندزی یو خوونکی چې د هم نغښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت قومندانۍ او استخباراتو د دې خوندزی خوونکو او زدکونکو ته د ګواخ په بڼه پاستولې لیک کې غوښتي چې باید په دې مراسمو کې برخه واخلي
زموږ د مکاتب د ټول معلمینو او متعلمینو څخه یو په رسمي غوښتنه کړې ده چې راشي او زموږ په جشن کې ګډون را سره وکړي زموږ ډیرای معلمین ورغلي دي او د ولایت مقام ته ورغښتي دي موږ هم کوشش کوو چې ورشو ځکه بیا موږ ته په دې کې ستونزه جوړوي او جدي اخطاریا رقم ته خطي را لګولای وو چې کومندانه او استخبارات چې تاسو باید د جشن کې ګډون وکړي
د دې د او په اړه مو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو نظر هم وپوښت خو د دغه راپور د خبرېدو تر مهاله یې د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ په کابل ولایت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه د چهارشنبه په ورځ د اگست په 14مه د بیلابیلو مراسمو په ترسره کولو ولمانځله په کابل کې د یو خصوصي خوندزي او خوونکی د نوم د نه خودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو دغه غوښتنه نه یوازې پر نارینه او خوونکو او زده کوونکو وا بلکې د پونتون پر استادانو هم تطبیق شوه هغه د پونتون د استاد په حواله وویل
یو استاد
د پونتون تخنیک یو استاد سره مخ شو
او ویل چې لمه څخه د حتمی ګډون غوښتنه شوې ده
د دې ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان د زبی الله مجاهد و پوښتل خو نو موري تر دې دمه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوي چې پکې ماشومان او تنکی ځوانان لیدل کیږي چې د خوانځي ماشومان دي یو رنگ جامې او خولۍ پر سر وي او د طالبانو بیرغونه په لاس کې وي ازادي رادیو هڅه وکړه چې د خوانځي له یو شمیر هغو نارینه زده کوونکو سره خبرې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې مراسمو کې د ګډون لپاره اړ شوي وو خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه سبا پنځشنبه د اگست 15مه هغه ورځ ده چې طالبانو کابل ونیو او د خپل واکمنۍ بیا پیل اعلان کړ خو د دوی حکومت تر اوسه د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو نه دی بریالی شوی
azadiradio.com دا ازادي رادیو د خبرې مجلې په دې ورستیو کې کندهار ته مخه کوو د کندهار شهر د یوشمیر سیمو او سیدونکو وای د ټراک پاک او بو کموالی له ستونزو سره مخامخ کړی دي د دوی په خبره د ټراک پاک او بو راړلو لپاره کیلومترونه مزل کوي او بیا تر ډیر انتظار وروسته او بو ورته رسیږي د طالبانو د حکومت او بو رسولو اداره هم مني چې د دې ولایت یوازې 15 سنه او سیدونکو د شاري شبکو او بو تلاس رسایل لري جزئیات په دې راپور کې
دلته ماشمان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې د کوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرما او ټانکۍ یوازې د یو کلی د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکو هم استفاده ورڅخه کوي صدیق الله تر یو ورځ د مزل ورسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي دی وايي په سیمه کې د اوبو شبکې ته رسوي خو د اقتصادي ستونزو لامل په پیسو د اوبو اخیستلې لټوانه لوره خبره ده
په کلی کې مو بنه سمور دوه غبل کلی سره روان لته دا او په خیره بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی مرزا دا ځای وبوړو نو دولت نه لونه را ته چیر کړی هغه په داس به راکې چې موږ واسو پک نه لرو اغه مرد کور کرایا د کارونه چکو د کور کرایا او دا شان د خیر منګری او بیره ته د کړی په داس به چې موږ وسنه لرو یا به درته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې وسره ته ارزان کی بیا موږ دغه کو وس موږ دغه بل کلی سره روان دی په ګاډیانو کې وبوډنو د وبو مشکل به خډیر دی
د سالم محمد او فیدا محمد په نومونه د کندهار شهر د نهم ناحیه یوشمیر نور وسیدونکو وای په سیمه کې د پاکو وبو سختارتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسی نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو وبو زمينه برابر کړي
فلور 15 شپږ مستې خلک چې د جې خاصه وبوړي برما یواده نه پوس پر ډیر دی غریبان خلک چې موږ سره باید نور کومکونم د وبو په اساس وسی چې نور برمیو او نور د خلک دارش کم سي د خلک بم وساس د براشم کم سي ګرمي د ګرمي ډیر زیات په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي اندباله
دغه وب چې جید مشتخه دغه شاو خوا څخه 15 پر مسجد ته د ډیر ډیر فاصلې څخه خلک راځي د جزای څخه وبوړي پر دغه وب باندې د سرشت یعنی سار پر دل منځ پر ټیم چې موږ دغه وب را اله کو بیا سار ترنو بجو پر د موږ وخت ورته یش دی
د تشاک د پاک وب ستونزه یوازې د کندهار شهر تر نه هم نهي پر محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاک وب لنش سره مخ دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت او رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15 سلنه وسیدونکو د شاري شبکو او بوته لاسرسي لري د اوبو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته اوبو ورسوي
چاغمر اقدامات ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبو رسولې نو اوس چې وشکالي د خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅه چټک کړی دي د ډیر مو ساتو د رانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي نو تر اوسه تقریبا نه دي 2000 شاوخان نور کورنه وزرسي ویلي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحرانی حالت څخه راوباسو او د شهر په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 14000 کورنۍ ته د تشاک پاکي اوبو رسولي او لا هم یو شمیر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نور کورنۍ ته هم اوبو ورسوي په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
Thank you.